سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکار محمد شکیب دوست و ما حفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری با شما هستیم. با دستور مقام های حکومت پاکستان و در آخرین روز مهلت داده شده بر اخراج مهاجرای غیر قانونی بدون مدرک، اسلام آباد شروع کرده به ویران کردن خانه های گلی افغان ها. حکومت پاکستان تقریبا یک ماه قبل به این پناهجویان تا 31 ماه اکتبر مهلت داده بود که کشور را ترک بگویند، ورنه اخراج خواهد شد.
زما سلامونه او نیکی هیله همونه د خبرونه ته خرغلاس د یو ساعت ترڅ کې پم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د افغان کډوالو د استولو ستونزه څنګه حل کیدی شي، د پاکستان حکومت آیا د نړیوالو بشري قانون لمخې چلند کوي که په خلاف. پم دې ترڅ کې د پروګرام له ملمنو سره بحث لرو. مخکې دینه چې اسفی صاحب ملمنه دوستان ته معرفي کو خبرداري چې خبرونه.
بله بله، با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم، سپس مهمان ها را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستری مشی، زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. دناری ده دی ساعت خبرونو تا اساس پام را اراد. د طالبانو د حکومت د بارنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیه د بارنی چارو وزیر هاکان فیدان سره کتلې دي. د طالبانو د بارنی چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې په دې دنه کتنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو په اهمیت سربیره د نوو تجارتي لارو چارو په پرانستلو هم ټینګار شوی دی. امیر خان متقی د ترکیه د مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شو ډیپلوماټانو منل په دوارخیزو اړیکو کې ډیر ښه پرمختګ بلل دي. د هاکان فیدان په حواله راغلي دي چې ترکیه د افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي. د راپورټونو له مخې د دیوران په کرخه د تورخام او چمن په دروازو کې لسکونه زره افغانان راټول شوي دي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د اکتوبر په 3مه د 1.5 میلیون افغانانو په شمول په پاکستان کې ډیره ټولو غیر قانوني اوسیدونکو ته 28 ورځې مهلت ورکړ چې په خپل د ملک نه ووځي، کنه نو په زور به وایستل شي. فرانس پریس خبری آژانس د تورخم په دروازه کې د یو مسول پاکستانی چارواکي ارشاد مومن له قوله خبر ورکړی دی چې وایي د 10,000 نه زیات افغانان نن سهار په لاریو او نورو موټرو کې هلته رسیدلی دي او انتظار دي چې بیرته افغانستان ته ورشي. همداشان رپورټونه وایي چې زرګونه افغانان د چمن سپین بولدک په دروازه کې هم غونډ شوي دي چې بیرته خپل ملک افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په بیره د افغان مهاجرو ستنول غندلي او د پاکستان د چارواکو نه غوښتي دي چې د افغانانو د جبري اخراج او د هغوی د زورولو نه لاس واخلي. دوی چنن په کابل کې راټول شوی وو خبری غونډه ته ویلي دي چې په دومره بیړه د میلیونو افغان او مهاجرو ایستل او هغوی ته د تجارتي کارونو او نورو مسایلو د حل او فصل لپاره د فرصت نه ورکول به د دواړو غونډیو هیوادینو په اړیکو منفی اغیزې وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنولو لپاره د تهدید، زورولو او بندي کولو نه کار اخلي. د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم.
د دغه سازمان په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د افغانستان لپاره د څیړونکو فرشتي عباسي له قبل لیکل شوې، د افغان مهاجرینو د ایستلو د مهلت مسله د دې سبب شوې چې افغانان ووهل شي، وځورول شي، ملکیتونه او نور مالونه یې غصب شي. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوې ده او زیاتوي دا ډول ډیپورت د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان په اعلامیه کې د څیړونکو فرشتي عباسي له قوله دا هم لیکل شوې دي چې په افغانستان کې شرایط ښه نه دي که دا شي چې دغه افغانان هلته د ستونزو سره مخ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده د خاصې قوې قومندان ټاکل شوی دی. باختر دولتي آژانس خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالاحد طالب چې مخکې د هلمند ولی وو د مولوی هبت الله په حکم مقرر شوی دی. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده هیڅ چانه دی لیدلې د هیڅ داخلي یا خارجي مطبوعاتو سره خبرې نه دی کړې، فقط یو عکس او څو پیغامونه خبرې شوې دي او اکثره حکومتي پریکړې د دل خواصه دیږي. د اروپای ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو ادارې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بشري مرستو لومړی جوپه 29 ټنه مواد د هرات ولایت ته رسیدلې ده. د دغه ادارې په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د اروپای ټولنې د مرستو په لومړنۍ جوپه کې کمبلې، خیمه، ګرم کالي، شلټن درمل او 15 لسنه خواړه دي. دغه مواد په دوبۍ کې د متحده عربی اماراتو له ګودامونو څخه هرات ته انتقال شوی دي او د روغتیا نړیوال سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام ته سپارل شوی دي. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیایي مؤسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. د اروپای ټولنې بیان کې راغلي دي چې د دې پروګرام له لارې د شریعت مطابق خزینه سوداګرو او ځوانو متشبثینو ته واړه واړه پورونه ورکول کیږي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره سوداګر به د دغه پروګرام نه برخمن شي، مګر دای ویلي دي چې په شپږو ولایتونو کې خزو سره مرسته کیږي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د اسرایل ځمکني قواو نن د غزې په شمال کې د حماس د وسوالو په مرکزونو بریدونه کړې دي. د قریب درې هفتو راهیسې د غزې په تړنګ د اسرایل بمباري روان دي. د اسرایل پوز وایي چې د جګړې د پایل نه قریب تل ک فلسطینیان ل خپل مينو وتلي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې د حماس د ډلې لمنګورو دی او برمتشي به اسرایلی د ژغورلو د بریالي عملیاتو نه روسي روحیه قوي ښکارېده، د اوربن غوښتنې رد کړې دي او یو ځل بیا یې ویلي دي چې د حماس قدرت به وځبي. د اسرایل پوځ وایي چې د کوم 260 برمتشو اسرایلیانو له ډلې یو تن په ځانګړو عملیاتو کې ژغورل دي. په داسې حال کې چې اسرایلی قواوو د دوشنبه په ورځ په غزه کې د دوړو خواونه پرمختګ کړی دی، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د اسرایلو هوایی بریدونه هغو روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د علاج ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 10 ویلي دي چې اوس د حماس اسرایل ترمنځ د اوربند غوښتنو ملاتړ نه کوي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلی دی د اوربند د غوښتنو په ځای په کار ده چې د غزي تړنګ ته د بشری مرستو پر رسولو غور شي. خاغلی کربی ویلی مونږ ګمان نه کوو چې اوربند اوس سم جواب وي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزي کې د بیساري بشری اړتیاو د پوره کېدو لپاره ډیر زیاتو بشری مرستو ته اړتیا ده. او د کاناډا حکومت ویلي دی کاناډا ته د 30,000 افغان پناه غوښتونکو د انتقالولو چارې بشپړې شوې. د کاناډا د بارني چارو وزیر مارک میلر پرون په اعلامیه کې ویلي دی چې د کاناډا حکومت خوشاله دی چې وکړې شو د ټاکل شوی مهلت نه مخکې 30,000 افغان پناه غوښتونکو کاناډا ته انتقال کړي. کاناډا ته په تیرو 2 کلونو کې زیاتره هغه افغانان لیږدول شوي دي چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځیانو سره کار کړی وو. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنې. خره غلاس پروګرام ته لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې یادونه وشوه، له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ضرب العجل موده نن پای ته ورسېدله او ټاکل شوی چې سبا ته ناقانونه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي په زور یا په جبر وشړل شي. د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې د ناقانونو کډوالو سره اندېښنې شته، قانوني کسان چې هلته قانوني کډوال دي هغوی هم اندېښمن دي چې ښایي په دویمه مرحله کې حکومت دوی پسې واخلي او دوی هم له دغې هېواد څخه وباسي.
ولی همه مطالب است که در برنامه روک و راست سپین خبر امشب با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه و آقای مسائل سیاسی، و جناب آقای قیصرخان افریدی، سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد در پاکستان هستند. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای مبلغ، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را بشنوین.
عبد السلام و درود جناب آقای آصفی، همکار محترمتان، مردم شریف افغانستان و مهمان شما.
تشکر از حضور شما. جناب آقای افریدی، خوش آمدین به برنامه، سلام به شما، صدای ما را دارین.
و علیکم السلام. درم
بله آقای دوست، با اجازه شما ما با آقای مبلغ برنامه را آغاز میکنیم. جناب آقای مبلغ، خب شما در جریان هستین از مدت به این طرف بعد بحران برگشت دادن مهاجران افغان. پاکستان با چنین تصمیمه چی هدف را دنبال میکنه؟ آیا به دنبال با گرمگانگیری پناهجویان، به دنبال یک نوع باجگیری است، رقمی که حدود 10 سال قبل ترکیه از اتحادیه اروپا باج گرفت به خاطر از اینکه جلو سرازیر شدن پناهجویان به اروپا بگیره؟ آیا پاکستان هم دقیقا در چنین وضعیت به می منظور چنین تصمیمی را گرفته؟
خب من فکر میکنم که وضعیت افغانستان فعلا یک وضعیت بسیار خاص هست و در منطقه ما و شما شرایط پاکستان هم شرایط خاصی هست. بنابراین من سعی میکنم که با درک وقایعی که به اصطلاح اهمیت داره در افغانستان امروزی تحت حاکمیت طالبان و همچنین پاکستان در شرایط فعلی که حضور داره را با توجه به این زاویه ببینم.
بفرمایید.
خب پاکستان مدت ها هست که آماج حملات مختلف قرار گرفته، از لحاظ حملات تروریستی و انتحاری و بیسای نظامیش مورد حمله قرار گرفته. تی تی پی فعال هست، گروه های بلوچ فعال هست و در پیش زمینه این مقامات پاکستانی عنوان کردن که در بین کسانی که عملیات را انجام میدن افغان ها حضور داره و این سبب شد که حکومت پنجاب، یعنی حکومت مرکزی، فشار را بر کل افغان هایی که در پاکستان فعلا حضور داره اعمال بکنن. یک نکته. نکته دیگه که وجود داره این هست که واقعا شرایط فعلی در افغانستان یک شرایط اضطراری هست. خیلی ها برای اقامت در یک کشور ثالث و سوم پناه برده به پاکستان. خیلی ها مدت ها هست که در این کشور ساکن هستند ولی نتانستن به شکل قانونی ساکن شوند. و شرایط دیگری که در امروز وجود داره این هست که یک حکومت مستقری که بتانه مردم افغانستان متکی به او باشه و در نابسامانی ها در کشورهای دیگه به عنوان مرجع به او مراجعه بکنه هم وجود نداره. تمام این شرایط دست به دست هم داده تا یک شرایط تراژیک و غیر انسانی متاسفانه برای مردم ما و شما در پاکستان به وجود بیاید. بهانه ای که پاکستانی ها داره ای هست که از این قبل امنیت ملی ما آسیب میبینه و بنابراین ما باید به سیل پناهجویان بدون اسناد خاتمه بدیم. اما در پشت ای چه مقاصد نهفته هست به همون شکل که شما فرمودید میتونه چند تا مقصد نهفته باشه. یکی باجگیری از سازمان های بین المللی هست، باجگیری از حکومت طالبان هست و به همین شکل تصفیه های درونی که در قالب مجموعه های سیاسی در پاکستان هستن و اعمال فشار بر اینها هم میتونه سببش باشه.
تشکر از شما
جناب مبلغ صاحب. معنی نکوم لطاسین قیصرخان افریدی صاحب، تاسی د مبلغ صاحب خبری واوریدلی، ستاسی د کار ساحه مشخصه ده، تاسو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې کار کوي او هدف موم دا ده چې له دغو کډوالو سره مرسته وکړي. د دغه سی یو پروګرام او پلان د عملي کولو په وړاندې د یو ان ایچ سی آر پلان او عکس العمل څه ده؟ تاسو څه ترتیبات نیولې د دغو کډوالو د ایستلو په اړه؟
ډیره مننه. څنګه چې زمونږ قوم میلمه هم خبر وکړه، دلته کې حکومت چې دا کوم پلان مخې ته راوړی دی نو په دې کې دی دا ویني چې څومره هم غیر ملکیان دي چې هغه رجسٹرډ نه دي په پاکستان کې، نو باید چې هغه خپل خپل ملکونو ته دلته ځایره وي چې په پاکستان کې زیات شمېر چې کوم نیشنلز یا وان نیشنلز چې کوم رجسٹرډ نه دي. په دې کې بیا دې پلان کې دا خبره راغلی چې کوم افغان سټیزن کارډونه چا سره دي چې کوم په 2010 کې رجسٹر شي هغه تقریبا 1,30,000 دي، او دې نه علاوه چې کوم پی او آر کارډ چې چا سره دي 10,000 کوم خلک دي په 2000 شپږم کې کوم رجسٹر کیو. نو دا به هم د دې پلان یو څه به خو دا به ورسېږي زایلو چې دا خو ټایم لګي. زمون چې کوم موقف ته هغه دا د موږ حکومت ته دا خبره کوو چې دا کوم پلان چې کوم ان ډاکومنټډ یا ان ريجستره خلکو خلاف کوم اکشن دی هغه باید چونې کی، ځکه چې په دغه ان ډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او هغه نشي کوي چې هغه واپس افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اوی ته خطر کې دی شي دا وی فریډم ته دا وی ژوند ته خطر کې دی شي. نو دا شان یو څو د سیریس پروفایل ولا خلک په پاکستان کې چې کوم د افغانستان راغلي چې په اړه کې ژورنالستان هم دی سیول سوسایټي ولا دی هیومن رائټس ولا یا سندرغاړي میوزیشنز ولا یا نور داسې کوم ریس پروفایل ولا خلک. نو موږ دا خبره کوو چې دا خلک باید چې دا افغانان وره په کار نه دي چې هغه بیرته افغانستان ته ولګري شي، او موږ دا غوښتنه هم کوو چې حکومت ته دا په کار دي چې یو داسې پلان مخې ته راولي چې هغه پلان یو جامع پلان وي چې هغه یو سستینیبل وي، او دا خلک چې کوم په پاکستان کې اوسېږي چې دا خلک رجسٹر کړی شي او دلته کې دي پاتې شي، ځکه چې دا تعداد په لکونو کې دی. یعنی په 2020 کې یو داري نه پښ شپږ لکه خلک پاکستان ته راغلي دي. نو دا خلک څه دا چې خو پلان شته دي چې کوم د UNHCR کوم د ټول کنټري سیټلمنت یو پروګرام دی هغه زموږ جاری دی. زموږ کوشش دا دی چې دا خلک مختلف هیوادونو ته راغلي دي، خو زموږ سره چې کومه کوټه ده د مختلف ملکونو نه لکه د امریکای نه د کینیډا د استرالیا یو کې نه یا نور چې کوم اروپا چې کوم ملکونه دي دا الته نه چې کوم کوټه مونږ ته ملایږي نو هغه کوټه ډیره زیاته کمه. زموږ کوشش دی چې یو طرف نه مونږ د حکومت سره خبره تر وکړو چې دا خلک دلته رجسٹر کړل شي په پاکستان کې، ځکه چې دا په لکونو کې دي، او دویم طرف له زموږ کوشش داري چې دا کوم هوادونه دي د موږ دا وایي چې تاسو خپل زمون د یونیسیار د لپاره چې کومه کوټه ده هغه په کار وایي چې هغه تاسو بڑاو کې زیات دی چې موږ زیات خلک دلته نه موږ کوو، خو زمونږ چې کوم فوکس دی د ترډ کنټری سټیټمنټ د لپاره هغه زمونږ چې کوم ډیر زیات ولر بل خلک دي چې کوم ریسک پروفایل ولر خلک دي چې په نو هغه زمونږ خلک ایډنټیفای کوو، او دا خلک یم موږ د ملکونو ترافر کو او دا ملکونه خو په دې باندې ظاهر دي چې ټایم لګي دا یو پروسس دی، او دا پروسس کې یو خپل زمونږ دغه مکانیزم دا فالو کوي. نو ورسره ورسره دغه دوه شیزونه باندې زمونږ کار روان دي. دا هو وایي چې هغه یو دغه لري یو سارون راځي چې هغه خپل لاس په پاکستان کې
پریدی صاحب فکر کوم چې مهرباني مهرباني اجازه را کړئ چې دغه بل پښتنم آصف صاحب کا تاسو اجازه یې مطرح کړم. پاکستان خو هم د کډوالو د ایستلو غواخ کو، بیا د افغانستان د پخواني جمهوریت ستاسو دفتر او همدارنګه د پاکستان د حکومت ترمنځ درې اړخیزې ناستې وشولې او یو حل لاره ورته پیدا شو، دا ځلی ولې پاکستان دغه پلان جدا عملي کوي؟
دې وایي سره خو زموږ هم همدغه تحفظات دي، موږ همدغه خبره کوو چې دا شان پلان دې مخې ته راشي چې دا خلک غیر ده چې کوم ډراپټال چې مشه دي هغه خو هغه خلک دوان کوي چې کوم چا سره چې پی او آر نو حکومت خو په دې ټایم کې دغه وایي چې چې نن کې دي یا هغوی خلاف یا د افغان سټیزن کارډ چې چا سره دا وی خلاف هیڅ کوم اکشن نه لري، زمون اکشن چې کوم دی هغه د غیر قانوني یا غیر ريجستر چې کوم خلک دي د غیر خلاف دی. نو کوم چا سره چې کوم دی نو هغه د لپاره خو فل حال هیڅ دا چې د مشته دوه چې موږ د سیلاتي ریپورت سره ویل او څه وزینو کې چې چا سره جی پی او آر کوم دی هغه هم باز څنګه لیکن خو زمون چې کوم وایو چې د یونیسي او ګلاندي یا را زمون چې کوم د لیګل سپورټ وړاندې دا یو چې دا په ټول مونږ دی او چې کوم چې دی د پلوار کار ولا شو کو ارست چې نو غلا ری په نو پی دا وی چې نو دی وایي سره خو دا پلان دی وایي سره خو هغه پلان د ریجستر خلکو لپاره خو دا خو د دې چې کوم د غلي لار اند ریجستر هغه خو زمونږ خبرې بیا هم زمونږ خبرې تل لګي کو او اډوکی شي کوم دی لپاره هم چې دا چې ولار روزي چې دا کوم خلک دي چې ژوند ته چې خطرې افغانستان کې دي واپس کېږي چې زموږ هم دا ټول هغه څه واپس خپل وطن ته ځي نو باید چې هغه راځي باید وطن او باید فزته.
بله تشکر آقای افریدی. جناب آقای مبلغ، در چنین حالتی که پاکستان تصمیم گرفته حدود 1.7 میلیون افغان بدون مدرک دوباره به افغانستان بفرسته، هرچندی کار آسان نیست با یک کشور مثل پاکستان، اما به نظر شما در حال حاضر موقف طالبان چی خواهد بود؟ طالبان چی گزینه‌ای دارند در برابر چنین یک تصمیمی؟ هرچند حکومت طالبان اخراج مهاجران افغانستان افغان از پاکستان غیر انسانی خوانده. بفرمایید.
خب دولت پاکستان فعلا دولت طالبان فعلا یک کمیته را به سرپرستی عبدالسلام حنفی برای مدیریت بحران آوارگان که از پاکستان قرار هست مراجعه داده شود ترتیب داده، ولی واقعیت این هست که گزینه های زیاد به دست طالبان نیست. طالبان فعلا سعی میکنند که در نقشه جابجایی که برای مهاجرین در نظر گرفته مناطق خاص را تعیین بکنه، که این هم میتونه مشکل زا باشه، به دلیلی که همین امروز برای گروه های مختلف سیاسی نحوه جابجایی آوارگان هم خودش مسئله هست. مجموعه های سیاسی مختلف نسبت به این واکنش نشان داده که قرار هست در چه مناطق این آوارگان که از پاکستان اخراج میشه اسکان داده شود، در کدام جغرافیا، در کدام مرکز، به چه شکلی. اینها تمام سوالات هست که میتونه طالبان را دچار چالش بکنه، به دلیلی که بسیاری از مناطق هستند که مجموعه های اجتماعی مخالف اسکان به اصطلاح آوارگان که در پاکستان وجود داره هستند. ای از یک طرف. از یک طرف دیگه مسئله که وجود داره ای هست که طالبان هم به ای به چشم یک فرصت میبینه و هم به چشم یک تهدید. فرصت از آن جهت میبینه که میتونه توسط این موج از اخراج ها جا به جایه های جمعیتی را که مد نظر خودشان هست انجام بده، و از طرف دیگه تهدید میبینه به دلیل ای که ممکن هست نتانه تراژدی انسانی را که بوجود میایه، مدیریت منابعی را که با او دچار مشکل میشه، و همچنین مشکلات را که به اصطلاح با محلی هایی که در آنجا ممکن هست که اسکان داده شوه ای آوارگان برایشان به وجود بیایه، این تهدیدهایی را برای حکومت طالبان ایجاد بکنه. بدبینی های اجتماعی را که از قبل وجود داشته نسبت به طالبان دوچندان بکنه. و اما اینه که در مقابل حکومت پاکستان چه گزینه‌ای داره، من فکر میکنم طالبان در پاکستان لابی هایی داره، یعنی مجموعه های سیاسی در پاکستان هستند که همگام با طالبان در حرکت هستند. در طول 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، از 1990 وقتی که ظهور میکنه این گروه، با حمایت همین مجموعه های سیاسی ظهور میکنه، خود به اصطلاح ادامه تداوم قدرت طالبان در افغانستان هم با لابی همین مجموعه ها میسر میشه. و من فکر میکنم هر زمانی که احساس بکنه طالبان که مسئله از کنترل اونا خارج میشه، به پناهگاه های اصلی خودشان که همون مجموعه های سیاسی در پاکستان هستن پناه خواهند برد.
مننه مبلغ صاحب. جناب اپریده صاحب، علت چه هر چوی پاکستان او بل هر هیواد نشی کولای چه کډوال په جبر او زور وباسي، اوس لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړله، تاسو غوښتنو ته هم غوږ نه دی نیول شوی، دلته افغانان هم له پاکستان غواړي چې دغه پلان دی چې په دغه شکل او په دغه جديت چې دوی عملی کوي لدینه ډډه وکي. نو اوس څه پاتې کیږي پاکستان ته کوم لور کوم ادرس قناعت ورکوي شي چې دغه کار چې تکه دا یو بشري ناورین رامنځته کوي؟
دغه خبره بار بار څنګه افغانستان کې کوم رائټس چیلنجز دي یا کوم هیومینیټیرین چیلنجز دي په افغانستان کې، نو دغه خلک مونږ دلته نه په زور یا په جبر لیږو په افغانستان ته، نو ظاهره چې دا هغوی به خپلې اپلیکیشنز دي هغوی ما کانسیکوینس دي، نو مونږ ته دا په کار دي. نو مونږ دغه خبره حکومت ته هم دغه کوو، زمونږ ایڈوکیسی روانه ده او زمونږ روزانه په دې باندې میټینګ روانې، زموږ کوشش لري چې په څه طریقې سره یو داسې حکومت په دې خبره باندې هغه کوم کې دا چې موږ ته راشي خلک دلته کې دلته کې او موږ حکومت ته دا هم ویي چې د یو سیار یا د انټرنیشنل کمیونټي اف مسهم معاونت معاونت پکار یا ټیکنیکل یا فائنانشل ریجستریشن عمل کې کوټه تیار یو او کوټه تیار یو. نو دی اول سره اوس چې کوم حکومت پلان دی دا خو به سم دا پلان د انسټیټیوټ کې نو اوس زمونږ کوشش دی چې څنګه دا حکومت په دې باندې اماده وو چې دا پلان باندې یو کې دا پلان.
تشکر جناب آقای افریدی. آیا در چنین شرایطی که خب افغانستان هم آهسته آهسته فصل سرما را تجربه میکنه و در آستانه سرما هست، بجز از اتحادیه اروپا که حدود 15 میلیون کمک کردن برای جابجایی افراد در داخل، عملا یونیسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چی نوع کمک هایی را برای انتقال و جابجایی از اونا گرفته تا کنون؟ آقای افریدی؟
افریدی سبزمان گاوری؟ افریدی سبزمان گاوری؟
افریدی هلو؟
او تاسی زمان گاوری میره بانیز ما همکار پختانه لرالا چی؟ که اجازه بیزم
بله بفرمایید.
چې ملګرو ملتونو له کډوالو سره د کډوالو د بیرته ستنیدو په برخه کې د 15 میلیون یورو
اتحادیه
اروپا اروپایي ټولنې مرسته کړې ده، اوس نو د پښتنه پیدا کیږي چې آیا د نورو مرستو تمه هم کېدای شي او یا د مرستو څه ډول په خلکو باندې ویشل کیږي؟
او ملل متحد و ان یونیسیار په خصوص چین او کومکای را
او تاسو په خپل د یونیسیار په صفت څه کومکونه کوي د کډوال سره؟
نور هم چې کوم اوالان دي په پاکستان کې داوی لپاره مختلف پروګرام دي، داوی د تعلیم، داوی د صحت، داوی د سکل ډیولپمنټ پروګرامونه دي. زموږ چې کوم پروګرام دي زموږ کوشش داري زموږ اوبجیکټیو داري، ځکه چې په دغه 14 لکو کې تقریبا 15% داسې دي خلک چې دا عمرونه د 15 کال نه کم دی، هغه ځوانان دي. یو ته زموږ کوشش دا دی چې دا ځوانانو ته موږ تعلیم او سکلز ولا هنر ولا خو چې دی په خپل خو باندې درېږي او دلته هم کنټریبیوټ کیو که بیا افغانستان ته واپس په خپل خوښي باندې دی هلته هم کنټریبیوشن کوي. نو زموږ هم مختلف دغه کې زینو کې پروجیکټ موږ امپلیمنټ کوو، مختلف پارټنرز زموږ سره زایل دي چې دا ری باندې زموږه نو دلته کې خو بیا زایل دي چې کوم زموږ لیګل اډ سپورټ پروګرام دی دلته کې د چاستو دی او ستونزي هم زموږ کوشش دی چې حل کو او بیا د کډوال چې چا سره پیوار کډونه دي کوي افغانستان ته واپس شي نو وي ته موږ درې سوه $15,000 فیکس هم ورکو چې کله دی افغانستان ته دی نه علاوه $100 فیملی ته ورکو او $300 پر هډ دی ته ورکو. نو دلته په پاکستان کې هم زموږه پروګرامونه ډېر کمپریهنسیو ډېر میسیو پروګرام دي، هغه موږ زموږه ظاهره کې په سیمو کې چینل کوو او زموږ کوشش دا دی چې د موږ په خپل خو باندې درو دا ځوانان چې دی خپل یو کریډیټ کار دا کې خپل مونږ.
تشکر آقای افریدی.
جناب مبلغ صاحب پښتنه تاسو ته راجې کوم او هغه دا چې دلته قیصر خان افریدی صاحب هم شتون لري په خبرونه کې مونږ سره ده، د دوی د سترګو په مقابل کې افغان کډوال په جبر وستل کیږي او ملګری ملتونه نشي کولای چې د پاکستان د دې پلان او د دې عمل مخه ونیسي. ما پوښتنه وکړله مخکې هم او تاسو هم دا پوښتنه کوم چې اوس باید څوک اقدام وکړي، درېمګړی څوک دی په دې منځ کې؟ مبالغ صاحب،
خب من فکر میکنم صدای من رو میشنوید؟
بله.
خب من فکر میکنم که با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و بخشش به اصطلاح ابعاد سیاسی داره و بخش دیگهش ابعاد اجتماعی داره، در این میان مردم افغانستان با آوارگان هستند که اینها قربانی خواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که یک قدم معنی دار هم از سوی سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشری لازم هست که در این زمینه برداشته شود و هم از سوی نهادهایی که در جامعه افغانستان به لحاظ حقوق بشری فعال هستند در کشورهای دیگه. من فکر میکنم که باید صدای آوارگانی که با یک چنین تهدید روبرو هستند به گوش مجامع بین المللی رسانده شود. اما ایه که در حقیقت آیا پاکستان میتونه واقعا یک چنین روند را عملی بکنه؟ برای ما بعید به نظر میرسه. پاکستان کنترل آنچنانی را که بر خیلی از قسمت‌های مرزی نداره اولا، دوما مردم هستند که مدت ها هست، یعنی سال ها هست که در پاکستان به همین شکل زندگی کرده و اخراج یک باره اینا من فکر میکنم غیر ممکن هست. همونطوری که شما در مرز چمن نارامی های را شاهد بودین، مظاهرات را از سوی مردم شاهد بودین. بنابراین من فکر میکنم یک چنین چیز نه انسانی هست، نه عقلانی هست، نه عملی هست و نه هم میتونه که ره به جای ببره. بنابراین وارد عمل شدن گروه های حقوق بشری از یک طرف، سازمان ملل از طرف دیگر، من فکر میکنم لازم و ضروری باشه.
و آیا فکر میکنین که چنین چیزی به یک نتیجه ملموس خواهد رسید؟
یقینا من فکر میکنم که فعلا چون طالبان از موقف خوبی در جامعه بین الملل برخوردار نیستن، خیلی شاید تاثیرگذار نباشه به اصطلاح فعالیت های سیاسی طالبان در این راستا. بهترین کار شاید همین صدا بلند کردن مجموعه های حقوق بشری، مجموعه هایی که در سازمان ملل کار میکنن، بخش یونمای افغانستان که دقیقاً یونمای سازمان ملل در افغانستان که دقیقاً با مشکلات آواره ها آشنا هستن، اینها میتونن که نقش بارز را در پیشگیری از به وجود آمدن یک فاجعه انسانی بازی بکنن.
و یک مشکلی هم در زمینه مسئله جنگ اسرائیل با حماس است که به اصطلاح به شکلی از اشکال بر اهمیت این موضوع و بود بشری موضوع سایه انداخته. نظر شما چی است؟
دقیقاً متاسفانه به همین شکل هست. توجه امروز حتی از جنگ اوکراین کم شده و به مسئله داغ‌تر در منطقه که مسئله اسرائیل و حماس و بحران انسانی در نوار غزه هست معطوف شده. اما این رسالت مجموعه های حقوق بشری افغانستانی و افغان را دوچندان میکنه که در یک چنین وضعیتی ملتهب در منطقه بتانه صدای مردم ما را در آوارگان ما را در پاکستان به گوش جهان برسانه.
تشکر جناب آقای مبلغ.
جناب قیصر صاحب، تاسو پویږی چې دغه کډوالو کې چې وستل کیږي دوی کې داسې کسان هم شته چې په پاکستان کې کاروبار لري، هلته پانګه ده، سرمایه ده او ملکیتونه او جایدادونه شته. د خلک څنګه کولی شي چې خپله سرمایه هم له ځانه سره وباسي له دې هیواد نه؟
په دې کې خو ظاهر ده چې داسې حالات کې چې کوم خلک دلته کېږي او د هغوی کاروبارونه دي، ظاهر ده هغوی لپاره په یو غټ چیلنج دی، ځکه چې په یو میاشت کې هغوی دا نه شي کولی چې خپل هر څه خرڅ کړي او دغه بیا واپس راغلی چیلنج دي. زمونږ خو همدغه دغه باندې خبره کوو چې باید داسې په هیومینټیرین لینس سره مونږ دې شي ته وګورو. زګه چې بازي لکه زیات چې دا چې خلک پیچي هغه دلته کې یو نن ته پیدا شي دی په پاکستان کې او دا وی دین درې جنریشن دلته کې دا شوې لري نو شوې لري نو په کار دا دی چې په دې باندې نرمي حکومت نرمي وکړي دا نشي کېږي چې دومره زړه دی دا شي نه سامانونه خرڅ کړي او بیا روان شي هلته کې نو موږ هم دا خبره کوو چې باید چې حکومت په دې باندې نظر ثانی وکړي او په دا پلان باندې ځکه چې دا خدا حکومت چې کوم پلان چې کوم خبرې دي هغه دا وي چې دا کوم پلان شروع کیږي سبا نه کوم امپلیمنټ کیږي نو په دې باندې به ټایم لګي لکه داسې نه چې بس یو ورځ کې دغه دې خلاف اکشن دا به یو څو میاشتو کې دا یو پروسس شي ځان دي ځای ده چې مشکل به وي دا مشکل دی غټ چیلنج دی او په کار دی چې په دې باندې ریویو کړی شي
اوس نو بیا پښتنه دلته پیدا کیږي چې د دې کډوالو د وستلو وروسته څه کیږي مثلا دا کډوال چې سبا ته افغانستان ته ځي یا په راتلونکو ورځو کې آیا تاسو پوهیږئ آیا یو انچسیار د طالبانو له حکومت سره له نږدې کار کوي چې څنګه دغه کډوال بیرته په خپل هیواد کې میشت شي
ظاهر ده په افغانستان کې خو د دین علاوه هم زموږ کوم اړتیا کوم زموږ پرزنس دی هلته کې زموږ هلته کې په ډېر باندې هلته کې کوم پاتې لګیل کوم ډیولپمنټ بجټ په موخه کې د کاسپل زلزله کې هم د انسیا هلته کې هلته کې چې کوم خلک دی کورشي او آی ډی پی په هغه کې هم زموږ موږ کومه کې ورکړي دي البته چې زمونږه انټرونشن سیم دا افغانستان کې هم زړه د هلته خو زمونږه پرزنس دی تقریبا په های ریټرن ایریاز کې هم او دلته هم چې کوم کډوال زمونږه چې کوم په خپلې خوښې زکارانه تور باندې کوم افغان کډوال دي افغانستان ته واپس زړه چې هغه او دلته کې هم سپورټ لري یا بیا چې کوم های ریټرن ایریاز دلته موږ کوم ورکو موږ دا چې دا یو چیلنج چې دومره غټه پیمانه باندې خلک کنټرول دي زموږ دا موقف دی چې موږ دا وایو چې کوم واپسی باید چاره وکړو نه او دا چې څوک دی ان تکي او ریټرن ان تکي بیا سستینبل نه نو ځای چې دا خلک یا به واپس راځي یا به نور هیوادونو ته ځي او یا به نور سرګرمیانو ته او بیا به لوشتیږي نو ځکه افغان کډوالو باندې سپیشلي موږ پاکستان کې فوکس دی په ځوانانو باندې چې کوم ځوانان دلته کې دي چې هغه تعلیم حاصل کړي یا تعلیم مو چې یو سکل زده کړي چې هغه یو پروډکټیو ژوند کوي که دا ولیکي نو باید چې هغه بیا هلته چې افغانستان ته لاړ شي دایره چې هغه بیا نور سرګرمیانو ته راځي شي او هغه دا ځای د چې هغه چیلنج ریجنل سټیبیلیټي کوم چیلنج او نور کوم هغه دی خو زمونږه کوشش هم دا دی چې موږ خبره وکړو لکه څنګه موږ مخکې وې د کاروان لپاره هم چې کوم ځای کاروان زموږ په منډه کې دا چې کوم پی او آر کارت ولې دی یا خلک چې دا ژوند ته خطر کې دي شي په افغانستان کې موږ او بیا کوم څه دی باندې چې موږ حکومت په دې باندې حکومت سره هم دا خبره کوي چې دا پروسس دی او د ویلې شي او د او دی دی زه چې دې دی ژوند ته افغانستان کې بیا دا خطر دی دا فریډم ته نو زم فوکس اون دا دی زیر د چیلنجز کوشتا او دا چیلنجز یو علي سره زموږ دلته کې هم چې کوم پارتنرز دی او سره مو انټرنیشنل کمیونټي سره هم زموږ راپتی دی نو امید کوو چې دا سی یو پوزټیو اوټکم د دې نه راوځي او په دې باندې حکومت خپل نظر څرګندوي
تشکر آقای افریدی. جناب آقای مبلغ، با نظر داشته ای که تورم پولی در پاکستان وجود داره و پاکستان با مشکلات اقتصادی بسیار شدیدی دست و گریبان است، اخراج ای عده پناهجو از پاکستان چی تاثیر سوی بر اقتصاد پاکستان داره؟ هرچند شاید پاکستان در این فکر باشه که با رفتن از اونها شاید بار اقتصادی کمتر شود از دوش پاکستان، اما تاثیراتش بر اقتصاد پاکستان چی خواهد بود؟
خب پناهجویانی که در پاکستان به اصطلاح هستن به چند کاتگوری دستبندی میشن. مجموعه های هستن که خیلی دخیل در اقتصاد پاکستان نیستن و اینا در حقیقت مجموعه های هستن که ما میتونیم بگیم که برای اقتصادهای ورشکسته میتونه مجموعه های سربار تلقی شود، ولی مجموعه های دیگری هم هستن که صاحب کسب و کار هستن، به اصطلاح در رونق اقتصادی، در نیروی کار ارزان، در مسائل از دست میتونن دخیل باشن. بنابراین اینه که چقدر میتونه اخراج مهاجرین به اقتصاد پاکستان ضربه بزنه. واقعیت چی هست؟ پاکستان یک کشور بسیار پر جمعیت هست. شما به نسبت خاک پاکستان، جمعیت پاکستان نزدیک به 220 میلیون انسان هست و از این لحاظ من فکر میکنم خیلی تأثیر چندانی نداشته باشه. اما اگر از این پروپاگاندا بتانه برای جلب حمایت های بین المللی استفاده بکنه، مثل آنچه که ترکیه در سالهای قبل انجام داده و کمک های را از مجامع بین المللی دریافت کرده، این میتانه به نفعش باشه. ولی آنچه که پاکستانی ها عنوان میکنم است بیشتر مسئله بحران امنیت ملی در پاکستان هست. چقدر جا داره این مسئله و چقدر موجه هست؟ خب من فکر میکنم که تا حدود میتونه موجه باشه، اما راه حلش ضرب الاجل این گونه ای نیست. یعنی ضرب الاجل پاکستانی ها برای 1,700,000 انسان و خانواده برای اول نوامبر تعیین کرده، در این مدت اصلا امکان نداره که به اصطلاح یک کتله عظیم انسانی را شما از جای به جای دیگه منتقل بکنید. راه حل این مسئله استقرار و ثبات در افغانستان هست، بازبینی سیاست های دیرینه پاکستان نسبت به افغانستان هست، حل کردن مشکلات درونی پاکستان هست، مشکلات را با بلوچ ها داره، با خیبر پختونخوا داره، با مسائل دیگه داره. من تصور نمی کنم که حتی اخراج همین مهاجرین به امنیت پاکستان هم کمک چندانه بکنم.
تشکر خواهیم مبالغ.
جناب قیصر صاحب، آیا دست بیلگا په نورو هیوادونو کې هم شته چې کډوال دی په ډلیز توګه وستل شي وي او دغه سي یو پلان عملی شي چې خلک کډوال مونږ نشي کړی، خپل د جیدادونو تصفیه سره ورسي او سره خپل سرمایه واخلي او په عزتمند توګه لاغه واڅخوږي؟ کیږي یو مثال د روهینګیا مسلمانان یا کډوالي چې په میانمار کې ورسره دغه سي وشو، په دغه سي حالاتو کې څه لازم دي، څه باید وشي؟
نو باید چې داسې مسلې چې کوم دي کنه، هغه موږ هم دا خبره کوو چې هغه په جنریټي لینس سره وکتل شي، نه کې په لینس سره وکتل شي. یو ریمونیټیرین اپروچ شته، ځکه چې دا هم ظاهره ده چې دې کې زیاتر زنانه وي، ماشومان وي، نو هغه نشي کوي چې داسې په شارټ ټرم باندې، شارټ نوټس باندې هغوی دغه شانت لاړ شي او خپل چې کوم سامانونه یې هغه خرڅ کړي په نقصان باندې دغه کې، ظاهره ده چې دې ته په ریمونیټیرین انګل سره کتل پکار دي، یو ډیمینټیرین لنګ سره کتل پکار دي، نه کې بعض داسې یو پرسپشن پولیټیکل زمونږ خو همدغه دغه دی چې داسې ریټرن چې کوم دي پکار دی، چې هغه واپسي چې کوم ده باید چې هغه رضاکارانه وي، با عزته وي، با حفاظته وي، او هغه سستلی به دي. چې هغه سستلی به نه وي نو ظاهره ده چې شارټ ټرم وي، او هغه چې شارټ ټرم وي ظاهره ده چې هغه بیا دا وی بیا امپلیکیشن دی، دا وی بیا کنسیکوئنسی لانګ رن کی مونږ بیا کتلی دی په مختلفو هوادو کې چې هغه بیا کنسیکوئنسی دی خراب دی. نو ظاهر ده چې دا د افغانستان چې کوم دا ایشو دی، دا یو پروټیکټډ ریلیټیو سچویشن دی، دا د دې سره یو پیزو سره یو کالو ورته موږ وایو چې هغه ټول هوادو چې کوم د پروټیکټډ سچویشن دی، باید چې مونږه چې کوم مین مسله ده هغه مین مسله ده چې هم پکې سټیبلټی راشي یو سپټ کې سټیبلټی راشي او هغه سټیبلټی غیر سټیبلټی راشي نو هم پکې خوشحالي وي او نو دا شان کې به څوک واپسي هم کوي خپل هیواد ته نو هغه سستینیبل هغه شارټ ټرم وي هغه بیا داوي هغه صحیح هغه لانګ لاستینګ.
تشکر آقای افریدی. آقای دوست، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه ما مانده. برنامه را جمع‌بندی میکنیم و به هر مهمان محترم حدود 3 دقیقه وقت میدیم. جناب آقای مبلغ، با آنچه گفته آمد در مورد مشکلات این تصمیم، مشکلات عملی و تدارکاتی کار، تأثیراتش، پیامدهایش بر پاکستان و افغانستان، بالاخره به یک حرف چی باید شوه و این کار چگونه صورت خواهد گرفت؟ هرچند شما فرمودین که ناممکن به نظر میرسه، اما در پشت سر از این چی منظور نهفته شاید باشه؟
من عرض کردم خدمت شما که فشار بر گروه های خاص اجتماعی در پاکستان هم میتانه هدف باشه، ولی راهش این نیست. ببینید، دولت پنجاب، دولت مرکزی، ممکن هست که بعد از ارزیابی های به این نتیجه رسیده باشه که گروه های اجتماعی را که بگراند تی تی پی و یا به اصطلاح بلوچ ها و جاهای دیگه هست را به شکل تحت فشار قرار بده. اما من فکر میکنم استفاده ابزاری از مردم برای پیشبرد سیاست بسیار بسیار غیر اخلاقی هست. اگر مشکل پاکستان در خدمت امنیتی یا مسائل اقتصادی داره، باید از راهش که او هم به اصطلاح پیدا کردن ریشه های این دردها هست باید اقدام بکنه، نارضایتی هایی را که در خود پاکستان وجود داره، سیاست های غلط را که نسبت به منطقه مخصوصاً افغانستان دنبال کرده. من فکر میکنم این عملی نخواهد بود، اما یقیناً درد بسیار فزاینده ای را بر مردم ما و شما تحمیل میکنه، فشار روانی بسیار بدی را بر مردم ما و شما تحمیل میکنه. و فعلا در شرایطی که ما یک دولت مستقر که مورد شناسایی بین الملل باشه و گپ شنیده شوه هم نداریم، وظیفه مجموعه های حقوق بشری، سازمان های بین المللی، افغان هایی که در سازمان های بین المللی کار میکنه بسیار زیاد میشه.
بنابراین تشکر جناب آقای مبلغ از حضور شما در برنامه و تشکر از وقت شما.
د مبلغ صاحب څخه پماینه اپریدی صاحب، اخری پښتنه له تاسو سره شریکو چې دا بحث موږ سره جنبندی کوي، چې کول په کار دی او آیا ستاسو دفتر په کابل کې د دغه ستنیدونکو د هرکلی لپاره چمتو ده؟ اپریدی صاحب
چې کوم فوکس دی که نه، هغه دلته په پاکستان کې چې کوم خلک دي یا کوم دلته کې هغه خلک چې کوم رجسٹرډ نه دي او د چا چې ویزې ختم شوي دي په پاکستان کې، نو مونږ فوکس پر دغه باندې دی او مونږ دا وایو چې دغه خلک باید چې واپس نه کړی شي افغانستان ته. نو افغانستان کې خو هغه هم زموږ پروګرام روان دي، زمون چې کومه کیپاسټی دا هلته کې زمون چې کوم پروګرام دی امپلیمنت کیږي په مختلفو سیمو کې، خو اوس موږ چې کومه خبره کوو هغه دا خبره کوم چې دلته په پاکستان کې ظاهر ده چې څنګه ما مخکې وایي چې د هر یو هیواد یو څاروان کور دی چې هغه خپل لاز امپلیمنت کی یا هغه خپل لاز چې کوم امیګریشن لاز وي یا مایګریشن چې کوم چیلنج دي هغه ریګولیټ کی، هغه د سکیورټی ریلیټډ دي یا د اقتصادي ریلیټډ دي. خو موږ چې کوم فوکس دی هغه هم دغه دی چې پاکستان چې د خپلواکۍ په کارونه دا روانان او پاکستان دا وینه نه تکړه، خو اوس په دغه ټان کې موږ دا غواړو چې پاکستان دې د ملمسیا دا سپورټ جاری شي، چې هلته کې په افغانستان کې چیلنجز زیات دي. چیلنجز زیات دي یو خو هلته کې چې کوم د اوس د زلزله راغله لري له موږ ملګري چیلنجز عمره چیلنجز دي. زموږ فوکس دا دی چې دا خلک باید چې دلته کې رجسټر کړی شي او دلته کې نو دې لپاره موږ د انټرنیشنل کمیونټي سره هم چې کوم ډونرز کنټریز دي سره هم موږ خبرې کوم چې د پاکستان لپاره هم داسې ریسورس موبلایزیشن وکړو، د پاکستان لپاره لغو په چې دا کم هغه هوادونه چې کم افغان کډوال یا ریفیجیز چا هوست کړي لکه څنګه ایران شو یا نور کوم هوادونه چې دغه ملکونو دوی ته هم سپورټ ورکوي. ظاهر ده چې د دوی خپل هم چیلنجز زیات دي، اکنامک چیلنجز دي، نور چیلنجز دي. نو هغه چیلنجز که موږ وګورو د هغې لپاره موږ دې هېوادونو هم خواست کوو چې دغه ملکونه دې هم سپورټ کړی شي، ورسره ورسره دې چې کوم کډوال دي هغوی ته هم سپورټ ورکړی شي، او چې کوم هغه هېوادونه چې کوم ځای نه رافیجیز راغلي دي لکه اوس مثلا افغانستان دی، په افغانستان کې هم پکار دی چې ډیولپمنټ اسسټنس ټارګیټډ ډیولپمنټ اسسټنس ورکړی شي، چې هلته هم یو ابزوربشن کیپاسیټي یې ولته کې دا خلک دي نو هلته اکوموډیټ کړی شي. خو فیلحال زمونږ چې کوم فوکس دی هغه په دغه چې کوم خلک دي چې د هغوی ژوند ته خطر کېدی شي په هغې باندې دي چې هغه باید چې واپس نه کړی شي افغانستان ته.
ډیر زیات مننه کوم جناب اپیدی صاحب، او همدارنګه له جناب آصف مبلغ څخه هم ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او خپل شننه مو وړاندې کړه.
بله، با تشکر از هر دو مهمان محترم اساس زورشان و ځکه نظریات خود با ما و شنوندگان برنامه روک و راست سپین خبر قسمت کردن. از شما دعوت میکنم در آخرین دقایق برنامه روک و راست سپین خبری و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما پیشکش میکنه.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی موسوم به فمنا برای رهایی فعالان و مدافعان حقوق زن از بند طالبان کمپاین دادخواهی را راه اندازی کردند. این سازمان که در راستای حمایت از مدافعان حقوق زن و حقوق بشر فعالیت می کند، امروز سه شنبه 31 اکتبر با نشر بیانیه گفت که بیش از یک ماست که ندا پروانی، جولیا پارسی و اخیراً منیجه صدیقی توسط طالبان بازداشت شده اند، کسانی که از حقوق زنان در افغانستان دفاع کرده اند. فمنا تأکید کرده است که اکنون زمان مطالبه پاسخگویی، حصول اطمینان از برسمیت شناخته شدن و حمایت از صداها و حقوق زنان افغان گذشته است. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در تبعید یک بار دیگر از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت خواسته است که جلب اخراج اجباری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان را از پاکستان بگیرد. این فدراسیون ناوقت روز دوشنبه 30 اکتبر با نشر اعلامیه به نقل از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان گفت که طی دو روز گذشته هشدارنامه ترک خانه‌های خود را از نیروهای امنیتی پاکستان به دست آورده‌اند. این فدراسیون همچنان از همه نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ای در سطح بین المللی خواسته است که در کنار خبرنگاران افغان بیستند تا از اخراج آنان از پاکستان جلوگیری شود. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در تبعید گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا فوراً خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغان را از این کشور به افغانستان بازگرداند. نهاد حفاظت مدنی اروپا و عملیات کمک‌های بشردوستانه اکو می گوید که 92 تن کمک های بشری اتحادیه اروپا روز دوشنبه 30 اکتبر به هرات رسیده است. این نهاد در اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا 57 تن کمک را از ذخایر خود از دبی اهدا کرده است که شامل کمپل و بسته های زمستانی برای خیمه هاست و 20 تن دوا و 15 تن غذا نیز شامل آن است که به سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا تحویل داده شده است. در اعلامیه یکو آمده است که قرار است پرواز دوم و سوم به زودی از برندیسی ایتالیا و دبی به هرات و کابل انجام شود که شامل کمک های غیر نقدی آیرلند، ایتالیا و شرکای بشردوستانه اتحادیه اروپا است. ایکو گفته است که فرانسه در انتقال و انبار کردن این کمک ها همکاری خواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نیروهای زمینی اسرائیل امروز سه شنبه نظامیان گروه فلسطین حماس و تأسیسات زیربنایی را در شمال غزه مورد حمله قرار داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حالی که اردوی آن کشور را از رها ساختن موفقیت‌آمیز یک سرباز اسیر زن از چنگ حماس خبر داد، پیشنهاد آتش بس را رد کرد. وی یک بار دیگر وعده نمود که تهدید حماس را از بین می‌برد. صدر اعظم حکومت حوثی های یمن امروز سه شنبه 31 ماه اکتبر گفت که در انتقام جویی از حملات اسرائیل علیه حماس تیارات بدون پیلوت را به سوی اسرائیل به پرواز در آورده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم حکومت حوثی های یمن گفت که حوثی ها بخشی از محور مقاومت علیه اسرائیل بوده و با تیاره های بی پیلوت و الفاظ می جنگند. پیش از این اردوی اسرائیل از ورود تیاره های بی پیلوت به حریم هوایی این کشور در بحیره سرخ خبر داده بود. سخنگوی اردوی اسرائیل سپس گفت که این تیاره ها هیچ گونه تهدید یا خطری را به بار نیاوردند. اسرائیل همچنان به روز جمعه حوثی ها را به انجام حملات مشابه تیاره های بی پیلوت در جنوب این کشور متهم کرد.
یونیسف امروز سه شنبه اعلام کرد که تاکنون از مفقود شدن کم از کم 940 کودک در بورکه غزه گزارش شده است و اداره جهانی صحت امروز سه شنبه گفت که نگران بروز یک فاجعه صحی در بورکه غزه با موج گسترده از مردم بیجا شده، اماکن مزدحم، تخریب سیستم انتقال و وخامت امور بهداشتی است. در بارکه غزه بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکنند که به دلیل آغاز تهاجم اسرائیل نیاز مبرم به آب آشامیدنی، غذا، دوا و دیگر نیازمندی های اولیه دارند. نیمی از باشندگان غزه حتی قبل از آغاز تهاجم اسرائیل بر محل در فقر بسر می بردند. و خبر اخیر، در اثر آتش‌سوزی که در ایالت کوینزلند در شمال استرالیا جریان دارد، تاکنون 2 تن هلاک و 10 خانه تخریب شده است. باشندگان محل به دلیل 2 آتش‌سوزی بزرگ و 10 آتش‌سوزی کوچک در محل از آنجا تخلیه شده اند و حداقل 45 خانه تاکنون طعمه این حریق‌ها شده است. طبق معلومات اداره اوضاع جوی استرالیا، این حریقا به دلیل خشکسالی بی سابقه و کمبود باران در ماه سپتامبر در محل آغاز گردید و حال به ایالت همجوار نیو ساوت ویلز نیز گسترش یافته است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درنو دوستانو، د خبرونو پاوریدو سره د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر دې د معمول ملتیاس خا ډیره زیات مننه کوم.
شنوندگان عزیز، برنامه کلاس بین خبره بر همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دلی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو نجیب خلیل را گردانندگی میکنن. شنونده رادیو آشنا باشید.